او مخکې یو بل ادب خیلی شوی دی. مونږ ته کیدی شي چې دا یو وړوکی شیخ کاری او سبحان الله زما رب دومره رحیم دی چې هغه وړو وړو سیزونه او لوی لوی سیزونه ټول بیان کړی دی، ځکه چې هغه ته پته ده چې زما په بندیانو کې داسې هم خلک به وي چې هغوی به واړو واړو سیزونو له دومره اهمیت نه ورکوي، او په وړو وړو سیزونو باندې هم مونږ ډېرې نیکۍ ګټلی شو. او هغه څه خبره ده، الله تعالی فرمایلی دي: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. چې کله تاسو ته څوک دعا وکړي، د ژوند دعا او د ژوند دعا سوي، تحیه څه ته وایي؟ دا تحفې ته هم وایي. او دویمه تحفه چې مونږ ته په اسلام کې خیالې شوې ده، نو هغه دی سلام. او په عربۍ کې ډېر داسې الفاظ دي: الله يعطيك الحياه، الله دې تاسو له ژوند درکړي. لکه مونږ چې وایو الله دې ژوندی لره، نو دغه شان په هغوی کې هم دا طریقه وه. لیکن اسلام په سلام باندې زور ورکوي چې سلام کوي. نو چې کله تاسو ته څوک دعا وکړي، یعنی څوک درته سلام وکړي، نو دلته د دعا مطلب دی چې کله هغوی تاسو ته سلام وکړي، د سلامتی دعا درته وکړي، نو تاسو هم سلام وکړئ. فحیو باحسن منها او ردوها، دا غی نه ورته په بهتره طریقه سره سلام وکړي، او یا دا غی په شان سلام تاسو هم واپس کړئ. نو دلته مونږ له د سلام په باره کې څه حکم راکړی شوی دی؟ چې کله تاسو ته څوک سلام وکړي، نو تاسو د سلام جواب ورکړئ. او جواب به څنګه ورکوئ؟ په احسن طریقې سره. او احسن طریقه څه ده؟ کچری هغه وایي چې السلام علیکم، نو تاسو ورته وایئ وعلیکم السلام ورحمت الله. او که هغه وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نو تاسو وایئ چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نو دا د بهتره طریقه. او یا کو داسې نشئ کولی، نو بیا چې هغه څنګه سلام کړی دی، نو هغه شان سلام ورته وګرځوئ. که هغه السلام علیکم وایي، نو تاسو علیکم السلام وایئ. لیکن زموږ نه دا طریقې هم هیرې شوې دي، حالانکه ګورئ قرآن پاک مونږ له حکم راکوي. او دا وړه خبره نه ده، قرآن مونږ ته وایي، د الله تعالی حکم دی چې داسې سلام کوئ. اکثر چې کله څوک زموږ برابر وي او په دنیاوي لحاظ سره زموږ نه اوچت خلک وي، چې څوک مالدار خلک وي، نو بیا خو هغوی ته مونږ ډېر په ښه طریقې سره سلامونه کوو. لیکن چې کله یو وړوکی سلام وکړي، یا نوکر سلام وکړي، یا زموږ نه لږ غریب خلک سلام وکړي، نو بیا مونږ څه کوو؟ اکثر هسې مونږ سر وړه کوو چې ټیک ده، مونږ دا خبره ومنله چې تا سلام وکړو، لیکن مونږ په صحیح طریقې سره د جواب ورکولو کوشش نه کوو. او جواب ورکول مونږ ته دومره ګران شي، هغه حکم چې الله تعالی را کړی دی هغه منل مونږ ته دومره مشکل شي چې زموږ د خولې نه جواب نه ورکړی کیږي. احسن جواب خو لا پرېږدوئ، مونږ خو برابر هم نه ورکوو. او دا تکبر دی، دا د لویۍ یو احساس دی. او الله دې معاف کړي، پخوا په زمانه کې چې به کله غریبانانې بوډایګانې ښځې راغلې د چا مالدارو خلکو کره، او هغوی ته به یې سلام وکړو، نو هغوی به ورته په جواب کې وی چې ستړي مه شې ترور. یعنی هغوی ته به سلام ورکول هم نه غوښتل، یعنی چې دوی د سلام قابل نه دي. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. او دا زما د مخې خبره ده، داسې جهالت والا وخت و. امید کوم چې دا شی به اوس نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی او هغه یې السلام علیکم یا رسول الله، هغه داسې وی او کېناستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوته لس نیکۍ میلاو شوې. بیا دویم کس راغی او هغه یې چې السلام علیکم ورحمت الله یا رسول الله، یعنی هغه دا کلمه وی او کېناستو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوته به شل نیکۍ میلاو شوې، دوته شل نیکۍ میلاو شوې. او دریم کس راغی او هغه یې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا رسول الله، او کېناستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوته دیرش نیکۍ میلاو شوې. ګورئ، دیرش نیکۍ څه صرف تاسو د یو سلام سره ګټلی شئ، سبحان الله، لیکن مونږ په هغې کې هم بخیلی کوو. او نن مونږ د غیر مسلمانانو لفظونو له ترجیح ورکوو، هغه پریفر کوو. دا څومره د افسوس خبره ده زمونږ دپاره. مونږ ته داسې ښکاري که نه چې دا های ویل، دا هیلو ویل، د دې سره بنده ډیر ماډرن ښکاري. او های ویل خاص هم سخه خبره نه ده. مونږ په خپله ژبه کې چې وایو های های او هیلو، نو دا سخه خبره خو نه ده. دا هیلو څه شی دی؟ په دې کې لکه که تاسو وګورئ نو هیل دی پکې، ٹھیک شوه؟ نو دا های هیلو دا سخه سیزونه نه دي. نو هغې له په هغې کې جواب ورکوو. او دلته د اصل مطلب دا دی چې کچری مسلمان درته سلام وکړي، نو هغو له په اسانه طریقه سره جواب ورکړي. او که غیر مسلم درته های هیلو وکړي، نو هغه شان جواب هغو له ورکړي. نو اوس های هیلو زموږ زیات خوښ دی، ځکه چې د هغې سره بنده ماډرن ښکاري، او سلام کول دومره خوښ نه دي زموږ. او دغه شان زموږ په ملک کې په انګلیش میډیم سکولز کې چې کله به استاد راغله، نو ټولې جینکۍ به ودرېدې او هغوی به وي ګوډ مورنینګ مس. تاسو ته به یاد وي چې دغه شان به خلکو کول، د سلام هیڅ رواج نه و. پرنسپلی ته به یې وي ګوډ مورنینګ. ګوډ مورنینګ خو صرف د یو سحر دپاره دعا ده. او په سلام کې تاسو ته پته ده چې څه دي. او اوس ته زه د سلام مطلب بیانوم چې د السلام علیکم مطلب څه دی. نو د ټولو نه اول، السلام د الله په نومونو کې یو نوم دی. نو اوله تاسو د الله د نوم ذکر وکړو، چې کله تاسو سلام وکړو نو الله تعالی مو یاد کړو. او دویم کار څه شو چې بل بنده ته هم دا خبره را یاد کړه، او چې کله تاسو السلام علیکم وی، نو تاسو بل کس له دا پیغام ورکړو چې ته زما د طرف نه په سلامتۍ کې یې، په امن کې راغلې زما د طرف نه. زما د طرف نه به تا ته هیڅ نقصان نه در رسي. زما د خولې نه، زما د لاس نه، زما د طرف نه به ته بالکل په سلامتۍ کې یې. او چې کله السلام یعنی د الف لام سره راشي، السلام رایټ، یعنی دا یو اسم دی چې الف لام کله د یو اسم سره ولګي، نو عام اسم بیا خاص شي. لکه الحمد لله لفظ چې دی، نو په دې کې دا ال چې راغی، نو دا د ټول دپاره دی. دغه شان چې تاسو السلام علیکم وایئ، نو په دې کې الف لام وي، نو دې مطلب دی چې ټوله سلامتی. او که تاسو وایئ چې سلام علیکم، نو دې مطلب دی چې سلامتی ده په تاسو. چې سلام علیکم وایئ، نو دې مطلب دی چې په تاسو باندې سلامتی ده. لیکن چې کله تاسو السلام علیکم وایئ، نو دې مطلب دی چې ټوله یعنی مکمله سلامتی پتا باندې ده. یعنی ستا نفس، ستا مال، ستا عزت، ستا ایمان، ستا صحت، ستا اولاد، ستا ژوند، ستا دین، د دې دعا ورکوئ تاسو بلله. او که د هغې سره ورحمت الله میلاو شي، نو د الله رحمت دې وي پتا. او چې وبرکات ورسره شي، نو دې مطلب دی چې پتا دې د الله تعالی برکتونه شي. او د دې نه خو ښه دعا کېدی نه شي. بله یوه ژبه هم داسې نه ده چې په هغې کې داسې کلمه شته. په های هیلو کې څه دي یا په ګوډ مورنینګ کې څه دي؟ په دې کې خو هېڅ هم نشته. که د چا یو سهار ښه شي، او دلته خو تاسو هغه کس له د ټول ژوند د سلامتۍ دعا ورکوئ. د سحر ماخام د سلامتۍ دعا ورکوئ، بلکې تاسو ورله د دنیا او د آخرت د سلامتۍ دعا ورکوئ. چې کله تاسو وایئ چې السلام علیکم، نو ټوله سلامتی د هر شي سلامتی دی وي پتا، سبحان الله. نو ته زما نه بې فکره شه، زما د طرف نه پتا هیڅ غم او پریشانی به نه وي، هیڅ تکلیف او هیڅ نقصان به نه وي. او دا معمولی خبره نه ده. په ځینې کلچرز کې خلک د مشرانو په خپو باندې پریوزي، لیکن الله تعالی مونږ د دې هر څه نه آزاد کړي یو. اوس کې یو هندو کس نمستې ووایي، نو هغه ته تاسو په نمستې کې جواب نشئ ورکولی. د دې مطلب دی ویلکم، یعنی په خیر راغلی. او بل مطلب یې دا دی چې زما دننه چې کوم خدای دی هغه ستا دننه د خدای عزت کوي. نو دا شرکیه کلمې دي، موږ دا نشو استعمالولی. او بله دا چې موږ صحیح سلام هم نه کوو. په کار ده چې موږ وایو السلام علیکم. ځینې خلک وایي چې سلام علیکم، د دې مطلب دی چې مرګ دی وي پتا. تاسو ته د سلامتۍ د دعا حکم درکړی شوی دی او تاسو هغو ته د مرګ دعا کوئ. بعضې وخت موږ وړو ته د وړو په ژبه کې وایو چې چام علیکم. نو دا ټولې غلطي طریقې دي. موږ خپل بچی د یو ښکلي دعا نه محرومه کوو او په کار ده چې موږ وړو ته سلام کوو نو په هغوی کې به هم دا آداب راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ماشومانو ته سلام کوو او دا غونه اوچت خو څوک ونه، او موږ په وړو باندې زر روب واچوو چې تاسو سلام نه دی زده کړی، زر کوه سلام وکړه. نو دا صحیح طریقه نه ده وړو ته د خیلو. نو په کار ده چې موږ ماشومانو ته په ښه طریقې سره سلام وښیو، په داسې طریقو نه چې هغوی پریشانه کړو. او که موږ هر د سحر په وخت کې خپل بچی ته سلام وکړو نو تاسو څومره غټه دعا وکړه خپل بچی ته. خدا نه خواسته که چېرته سو حادثه یعنی اکسیډنټ را روان وو، سو پریشانی را روانه وه، او تاسو خپل بچی ته سلام وکړو او هغه دعا قبوله شوه، نو هغه دعا دې د حادثې نه بچ کړو. زمونږ د دغه دعا په وجه چې ای الله ته زما بچی سلامت وساتې، نو سلام کول سو وړه خبره نه ده، په دې کې ډېر ژوروالی دی. دا تحفه ده د الله چې الله تعالی موږ له راکړې ده، چې په ولاړه ناسته چې کله هم ملاقات کوئ، چې کله هم تاسو یو بل ووینئ، نو دا دعا کوئ. دا دومره جامع دعا ده، دومره کمپریهنسیو ده، سبحان الله. چې کله د نیکو خلکو د روح اخیستو دپاره کومې فرشتې راځي که نه، نو هغوی هم مخکې سلام کوي، یعنی صرف نیکانو خلکو ته. هغوی ته وایي فرشتې سلام علیکم. او دا آیت په سورة النحل کې دی، او د جنتیانو کلمه هم ده چې کله هغوی د یو بل سره ملاویږي نو هغوی به هم یو بل ته سلام کوي. او چې کله جنتیان جنت ته ځي، چې کله هغوی ته د جنت دروازې کلاو شي، نو د جنت چې کوم دربان وي نو هغه به هم ورته وایي چې سلام علیکم طیبتم، ډیر ښه اوسطو، پتا دې سلامتی وي. او په جنت کې به هم فرشتې په هر دروازه باندې داخلیږي او مؤمنانو ته به سلامونه کوي چې تاسو کوم صبر کړی دی نو د هغې په وجه په تاسو باندې سلامتی ده. او الله تعالی به پخپله فرمایي چې سلام قولا من رب الرحیم. دا سلام دلته چاته دومره اهم نه ښکاري، لیکن دا د جنت کلمه ده او د دې سره بنده جنت ته ځي. چې څوک ډیر سلامونه کوي نو دا سلام به هغه جنت ته ورسوي، سبحان الله. او دا خبره په یو حدیث کې راغلی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سلام باندې دومره زور ورکړی دی او فرمایلی دی چې چا دا کارونه وکړو نو هغه به ډیر په اسانه سره جنت ته لاړ شي. او په هغې کې سلام هم دی، سلام پکې هم شامل دی. زموږ اسلاف به، یعنی زموږ چې کوم پخوانی نیکان خلق و هغې ته اسلاف وایي، هغوی چې به کله بازار ته تلل نو هغوی به د سود اخیستو دپاره بازار ته نه تلل، صرف د سلام کولو دپاره به بازار ته تلل. هغوی به وایي چې که موږ هلته لاړ شو نو ډیر خلک به ووینو او ډیر زیات سلامونه به وکړو او نیکۍ به وګټو، سبحان الله. د هغوی سوچ ته وګورئ. او دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی چې کله هم هغه د خپل مسلمان ورور سره میلاو شي نو سلام دې وکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ټولو نه بخیل هغه کس دی چې سلام نه کوي، صرف جبه خوځول دي او هغه هم دې نه کوي. د هر مسلمان په بل مسلمان باندې پنځه حقونه دي، او په هغې کې یو حق دا هم دی چې د سلام جواب ورکړي بندله. که یو بنده سلام وکړي نو دې به نو په دو باندې د هغې جواب ورکول لازم دي، مست دي. او دویم حق څه دی د یو مسلمان په بل مسلمان؟ هغه دا دی چې یو بنده مریض وي نو دی به د هغو تپوس وکړي. او دریم کس د یو مسلمان په بل باندې دریم حق دا دی چې کله یو مسلمان وفات شي نو دی به د هغو د جنازې سره ځي. او څلورم حق د یو مسلمان په بل مسلمان دا دی چې کله هغه یو مسلمان له دعوت ورکړي نو دی به د هغو دعوت قبلوي، یعنی هغه روټۍ له راوغواړي نو دی به ضرور ځي. او پنځم حق یې دا دی چې که هغه وپرنجېږي نو دی به د هغو د پرنجې جواب ورکوي، او هغه به وایي چې الحمدلله، نو دی به ورته په جواب کې څه وایي؟ یرحمک الله. او هغه که الحمدلله ونه وایي نو بیا که ورته دی ونه وایي نو خیر دی. دا شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې هغه کس الله تعالی ته ډیر نږدې دی چې څوک چاته سلام وکړي. که څوک د الله نږدېوالی غواړي نو دی دې بل کس ته سلام کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هر کس ته سلام کوي که هغه تاسو پیژنئ او که نه یې پیژنئ. نو داسې هم نه دي کول په کار چې کله ستاسو یو ملګری د بلې ملګري سره ولاړه وي او تاسو خپلې ملګري له لاړ شئ او د هغې سره سلام دعا سلام وکړئ او د هغې هغه ملګري چې دا هغه اګنور کړئ. نو اکثر خلک داسې کوي او دا ډیر غلط کار دی. نو د داسې خبرو سره به هغه ډیره پریشانه شي. نو هغه مه اګنور کوئ، بلکې هغې ته در سره هم سلام کوئ. او نن که څوک چاته سلام وکړي نو هغه بل ورته زر وایي چې ولې ته دا پیژنې، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هر آشنا او هر اجنبی کس ته سلام کوي، یعنی ناشنا کس ته. او دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده چې خلک به صرف او صرف خپل پیژنګلو والا خلکو ته سلام کوي. او تاسو چېرته خپل نوکر ته سلام کړی دی؟ داسې به م چېرته هم نه وي کړی، او داسې کېدی نه شي، ځکه چې مونږ خلک خپل ملازم یا نوکر ته څنګه سلام کولی شو؟ د دې سره خو به زموږ عزت خراب شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دي چې څوک په سلام کې پهل کوي، یعنی مخکې سلام کوي، نو د هغو زړو د غرور نه پاک وي. دا د دې خبرې نښه ده چې ستاسو په زړو کې لویي نشته. او بل، مونږ کشر بنده ته سلام نه کوو، نو زموږ په زړونو کې غرور شته. او سلام په اوچت آواز سره کول پکار دي چې بلی واوري. او که دوه کسان په مختلفو ګاډو کې ځي نو د لاس د اشارې سره به یو بل ته سلام کوي. تاسو د بل په ذریعه چاته سلام هم لیږلی شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا جبریل دی او تا ته سلام کوي. حضرت عائشه رضی الله عنها ته فرمایلی و، نو حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایل چې وعلیه السلام و رحمت الله و برکاته. دغه شان کومون له څوک ته چا سلام راوړي نو مونږ به هم داسې جواب ورکوو چې وعلیه السلام و رحمت الله و برکاته. دغه شان په ټکس یا ایمیل کې هم اوله سلام کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره دومره زور ورکړی دی چې کله خبره شروع کوي نو اوله سلام کوي. که څوک بغیر د سلام نه خبره ولیکي نو د هغو د خبرې جواب مه ورکوئ. کور ته په ننوتو سره هم سلام کوي. که څوک کور نه وي او کور ته په کور کې داخلیږئ نو وایئ چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. فرشتې د هغې جواب ورکوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د سلام رواج عام کړئ، یعنی سلام رواج جوړ کړئ. او دایم فرمایلی دي چې اے خلکا، سلام خوروئ او خلکو له خوراک ورکوئ، رشتې میلاوهئ، او هغه وخت پاسئ او مونځ کوئ چې کله خلک اودو وي، یعنی د تهجدو په وخت کې، نو په جنت کې به د سلامتۍ سره داخل شئ. او دا ټول ډیر آسان کارونه دي. او مونږ صرف هغه خلکو له دعوت ورکوو چې څوک مونږ له دعوت راکوي. او اکثر خلکو ته وایو هم چې تاسو له صرف خوړل درځي، تاسو په بل چا باندې خوړل نه کوئ. او د رشته دارانو سره هم په بدل باندې چلیږو. که هغه راسره یو ځل خبرې نه کوي نو زور سره لس سره نه کومه، ولې زه محتاجه یم د هغې. او مون خو د سحر مونږ نشو کولای نو تهجد به څوک کوي. د جنت کارونه دومره ګران نه دي، لږ کوشش پکار دی بس. او سلام به څوک چاته کوي؟ کشر به مشر ته کوي. یعنی اوس د هغې آداب خیلی کیږي چې څوک به چاته سلام کوي. نو اولنۍ خبره دا ده چې کشر به مشر ته سلام کوي، او که لوی هم وړوکي ته وکړي نو په دې کې څو حرج نشته. روان کس به ناس کس ته سلام کوي، لږ کسان به ډیرو کسانو ته سلام کوي، سور کس به پیدل ته سلام کوي، ولاړ به ناس ته سلام کوي. او اوس د ټولو نه ښکلی حدیث درته بیانوم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا ته پوس وکړو چې کله دوه کسان میلاو شي نو اوله به څوک سلام کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې دواړو کې د الله په نزد بهتر دی چې بهتر وي، چې یعنی څوک د الله په نزد بهتر وي نو هغه به مخکې سلام کوي. سبحان الله. که چېرې موږ د الله په نزد بهتر جوړېدل غواړو نو موږ له پکار دی چې سلام وکړو. اوس خو موږ له منډه وهل پکار دی د سلام دپاره. حضرت عبدالله بن عمر به دومره زر سلام کوو چې دا غونه به څوک په سلام کې مخکې کېدی نه شو. سبحان الله. او دا څومره آسان کار دی. خو شیطان یې ډېر ګران کړي بنده ته. که څوک ډېر سلامونه کوي نو خلک پورې خنداګانې کوي چې ده خو د سلام ډېر عادت دی. او سلام کله نه دی پکار؟ که څوک د قرآن تلاوت کوي، یا څوک په قرآن کې مصروف دی، یا څوک اذان ورکوي، استاد سبق خایي، یا څوک په ټویلټ کې وي، یا که څوک حرام کار کوي نو هغه وخت هغو ته سلام مه کوئ، ځکه چې هغه د دعا حقدار نه دی. که هغه په ښکاره سره یو بد کار کوي نو هغه د دې قابل نه دی چې تاسو ورته دعاګانې کوئ، یعنی سلام ورته کوئ. دغه شان یهود نصارا ته سلام نه دي کول. که هغوی سلام وکړي نو ورته وایئ چې وعلیکم، یعنی صرف دومره هغوی ته واپس کړئ. د دې نه پس څوک داسې کیدی شي چې هغه سلام ونه کړي، یعنی د دې نه پس څوک داسې کیدی شي چې هغه سلام ونه کړي. چې چرته هم د چا سره خبره کوئ نو شروع د سلام نه کوئ بس. که هغه فون وي، که هغه ټکسټ وي، که هغه ملاقات وي. او دا د الله نوم دی، نو د الله نوم څوک ورانولی شي چې کله موږ دا صحیح نه وایو، خوله ورانه کړو او دا کوو؟ نو دا د الله د نوم بې ادبي ده. او ځینې خلک د تن سره هم سلام کوي او یا سلام ورانوي، نو دا د سلام بې ادبي ده. او دویمه معنا د تحیه تحفه ده. نو سلام هم یو تحفه ده. که څوک چاله تحفه ورکړي نو هغه دې څه وکړي؟ فحیو باحسن. نو د هغه تحفې نه بهتره غوله ورکړي. د دې مطلب دا نه دی چې دا غونه زیاته قیمتي تحفه ورکړي، دا خبره یاد ساتئ. تحفه به انسان د خپل حیثیت مطابق ورکوي. داسې نه ده چې امیرانو له به غټه تحفه ورکوي ځکه چې څه فایده به تینه راته ورسي، او که غریب کس له ورکوم نو څه زوړ شی به ورکړم یا بېکاره شی به ورکړم، دا خو هېڅ مسله نه ده. نو داسې نه ده. او داسې هم نه ده چې هغه ماله د دومره قیمت شی راکړی دی نو زه به هغوله هغه مره ورکړم، ځکه چې هغو د خپل حیثیت مطابق ورکړی و. که چېرې دا رول جوړ شو نو بیا خو به یو تحفې اخیستو د یو تحفې اخیستو نه پس تاسو دپاره دا یو بوج جوړ شي. تحفه ورکول په خلکو کې محبت زیاتوي. داسې نه ده چې بنده په بل باندې احسان جته وکړي چې ما خو تا له دومره غټه تحفه درکړي وه او تا ایله بیله ماله دا شی راکو. نو داسې نه ده. نو تحفه یا بهتره ورکړئ، او که هغه مره نه شی ورکولی نو هغه چې څومره درکړی دی نو هغه مره ورکړئ. که انسان نشي ورکولی نو دعا ورته وکړئ، دا هم یو تحفه ده او بهترینه تحفه دعا ده. د هغې هیڅ بدله نشته. او مخکې ډېره اهمه خبره را روانه ده. ان الله کان علی کل شیء حسیبا. بې شکه الله تعالی د هر څه حساب اخستو واله دی. دې خبرې خو هر چا ته پته ده چې الله تعالی حسیب دی. نو د الله دا نوم د سلام نه پس ولې راغی؟ د سلام د آیت اختتام ولې په حسیبا سره وشو؟ یعنی آیت ولې په دې یعنی دا آیت ولې په دې باندې ختم شو چې الله تعالی د هر څیز حساب اخیستو واله دی؟ په هر څیز کې لوی واړو څیزونه راځي. نو د سلام نه پس فورا دا خبره ولې راغله؟ ځکه چې د دې مطلب دی چې د سلامونو به هم الله تعالی حساب اخلي، او دا غي بس حساب وي چې چا سلام وکړو او چا ونه کړو، چا په خپل ژوند کې څومره سلام کړی دی، څنګه سلامی کړی دی، د ټولو نه ښه سلام او کو درمیانه سلام او کو دا غي نه کم، د ټولو نه ښه سلام کوم یو دی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او یاد وساتئ دا خبره چې د برکاتو چې د وبرکاتو نه پس نور هیڅ الفاظ نشته. خلق د دې نه پس هم اضافه کوي په الفاظو کې. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې سلام د برکاتو پوری مکمل شي، او د دې نه مخکې څومه وایي، او چا څومره د خلوص سره سلام چې وکړو، الفاظ یې څنګه وو، الفاظ یې صحیح ادا کړو، او که هسې بل سي وې، دا هر څه لیکل کېږي، او د دې هر څه حساب وي. سبحان الله، ستاسو د سلام هم حساب دی چې مونږ چا چا ته سلام کوو، څنګه کوو، اولی کوو، او که د بل په انتظار کې ناست یو. نو سبحان الله، د الله سره هر شی شمارېږي. د نن نه پس دا سوچ هم کوي چې زما سلام هم الله تعالی لیکي، نو بیا بنده څومره، او چې د کوم سیز شمار وي، نو بیا بنده څومره احتیاط کوي، نو دا ډیر په ښه طریقه سره کوي چې دا هم لیکلی شي، او ما ته به اجر میلاویږي. سلامونه به هم زما په اعمالنامه کې تللی کیږي، نو بیا به تاسو ښه په شوق سره کوي. الله تعالی دې مونږ ټولو له سلامونه کول والا جوړ کړي. امین یا رب العالمین.
الله لا اله الا هو، نشته بل اله مگر هغه. یاد اوساتئ دا خبره چې کله هم د الله تعالی د طرف نه سو حکم راشي، نو د ایمان او آخرت ذکر، لکه یا ایها الذین آمنو چې دی، نو دلته یا ایها الذین آمنو نه دی راغلی، بلکې فورا دا خبره داسې شروع شوه، و اذا حییتم بتحیه، او مخکی راغله دا خبره، الله لا اله الا هو، الله الله، لا اله الا هو، نشته څوک اله لیکن هغه. دا د ایمان خبره چی، ستاسو ایمان په الله باندې پکار دی چې داغونه سیوا بل اله نشته. او یاد ساتئ دا خبره چی، لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه، البته ضرور به مونږ تاسو ټول د قیامت په ورځ یو ځای کوو، او د هغې په راتلو کې هیڅ شک نشته. د قیامت ورځ به ضرور راځي او تاسو به جمع کیږئ.
چې کله چاته دا پته وي چې قیامت به راځي، نو هغه سلام هم خوروي، او سلام خورول چې دی، نو د دې سره محبت سیوا کیږي، تعلقات هم ښه کیدی شي د دې سره. او چې کله تعلقات ښه نه وي، نو خلق بیا یو بل ته سلام هم نه کوي، یو بل ته لاری بدلوي. نو سلام به هغه کس خوروي چې څوک غواړي چې تعلق مې دې ښه وي. او ګورئ، د مونځ په ختمېدو باندې هم مونږ سلام ګرځوو، چې کله هغه ښي طرف ته سلام وګرځوي، نو هغه وایي چې ټول ښي طرف واله دي زما د طرف نه سلامت په سلامتۍ کې وي، او دغه شان ګس طرف ته دي زما نه سلامت وي. او بیا نه هغه د چا سره جګړه کولی شي، او نه څوک خفه کولی شي، او دا هغه کس کولی شي چې چا سره د آخرت د ورځې احساس وي، چې په کومه ورځ به تاسو ټول الله تعالی جمع کوي. د ګډو بیزو په شان به ټول شړلی کېږي الله تعالی طرف ته، ځکه چې دلته اله لفظ استعمال شوی دی د قیامت ورځې طرف ته، چې په هغې کې هیڅ شک نشته. ومن اصدق من الله حديثا، او د الله نه رښتینی خبره د چا کېدی شي؟ دا خبره ولی شوی ده؟ د سلام خبره وشوه، د قیامت خبره وشوه، ځکه چې کله هم د قیامت خبره راشي، نو بعضی وخت خلک سوچ کوي چې پته نه لګي چې قیامت به راځي هم او کنه. نه، دا هغه ورځ ده چې په هغې کې هیڅ شک نشته. په دې کې شک مه کوئ، ځکه چې دا د الله چې د الله د خبرې نه د چا خبره رښتینه کېدی شي. دا او خبره د هر چا نه رښتینې ده. او داسې چرته مه وایئ چې پته نشته چې دا ورځ راځي م کنه، پته نشته چې خلک به جمع کېږي او کنه. الله تعالی دې مونږ ټول د قیامت په ورځ د ودرېدو او جواب ورکولو دپاره د تیارۍ توفیق راکړي. امین یا رب العالمین. او در روان آیت شانی نزول ګورو، نو بیا به تاسو پوه شئ د آیت 88 نه واخله د 91 آیت پورې یو موضوع یعنی یو ټاپک چلیږي. او هغه کوم دوه کارونه وو چې د منافقینو دپاره مشکل وو؟ اولنی کار دا وو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت کول. هغوی به وی چې قرآن خو مونږ منو، لیکن رسول خو زمونږ په شان بنده دی، نو د دو خبره ولې مونږ منو؟ او دویم شی څه وو؟ قتال فی سبیل الله، د الله په لاره کې جنګ کول، نو دا هم ډېر ګران وو. هغوی وی چې مونږ خو په ارام سره ناست وو، دی د کوم ځای نه راغی؟ یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادوو چې مونږ یې ټول سرګردانه کړو. د یو سره دشمنی کوي، کله د بل سره دشمنی کوي، څه ضرورت دی د جنګ کولو؟ نو قتال فی سبیل الله هغوی ته ډېر ګران کار ښکارېدو. او دریم شی چې د هغې دلته کې ذکر شوی وو، هغه وو یعنی دریم شی چې د هغې دلته ذکر شوی دی، نو هغه دی هجرت. هجرت هغوی ته ډېر ګران کار ښکارېدو. اوس چې کله اسلام خورېدو، نو هغه صرف د مکې او مدینې پورې نه وو، په مختلفو قبیلو کې خلک مسلمانان شوي وو، او قبیلې د کافرانو وې. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، نو هغو هجرت فرض کړی وو په خلکو باندې چې څوک هم په مکه کې دي، نو هغوی دې هجرت وکړي او دلته دې مدینې ته راشي، ځکه چې هغوی غوښتله چې ټول په یړ شي، نو د مسلمانانو طاقت به سیوا شي. او بله خبره دا وه چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دین زده کړي. نو اوس کمزوري مسلمانان او یا منافقین، او په منافقینو کې هم دوه قسمه منافقین وو، څوک ډېر غټ منافقان وو او څوک لږ کمې درجې واله وو. او دا یو بیماری ده، نو په چا کې چې دا مرض ډېر وو، په چا کې دا مرض ډېر وو او په چا کې کم وو. نو د یو انسان لپاره کور پرېښودل، خپل پلوان پرېښودل، خپل تجارتونه پرېښودل، جایدادونه پرېښودل، او یا خپل قبیله پرېښودل، دا ډېر ګران کار وو. او هغوی به د خپلې قبیلې په وجه مضبوط هم وو، قبیلې به هغوی له تحفظ ورکوو، یعنی د هغوی حفاظت به یې کوو. هغه وخت خو د حفاظت دپاره سو پولیس نه وو، بس قبیله به وه، او هغې به هر څو کوو، او هغې به هر څو کول د بنده دپاره. نو قبیله پرېښودل ډېر ګران کار وو، ځکه چې هغه به بنده بیا ډېر کمزوری شو چې قبیله به یې پرېښوده. نو دا هر څو پرېښودل او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې مدینې ته تلل، دا ډېر ګران کار وو. او په خاندانونو کې هم اکثر چرته یو کس به مسلمان شوی وو، مور او پلار به یې کافران وو، یا ښځه او بچي به یې کافران وو، او په خپله به مسلمان شو. نو په داسې حالاتو کې هر څو پرېښودل او مدینې ته تلل، دا هغه کس کولی شو چې د چا ایمان ډېر خالص وو، او د هغې له خاطرې دا کار کوو. یعنی چې کله دا هر څو بل طرف ته شي، د بنده خاندان، جایدادونه، د هغو قبیله، دا هر څو ډېر وي، او بل طرف ته صرف ایمان وي، د الله او د رسول سره محبت کم وي، نو بیا هغه څنګه هجرت کولی شي؟ پوه شوې په دې خبره؟ اوس په مسلمانانو کې ډلې جوړې شوې. دوی منافقان شو کنه؟ دوی ته ویلی شو چې که تاسو په خپل ایمان کې رښتینی یې، نو تاسو هجرت وکړئ، او که دوی هجرت نه کوي، په دوی باندې هجرت فرض شوی هم دی، نو اوس د دوی سره هم هغه معامله په کار ده کومه چې کافرانو سره په کار ده، ځکه چې دوی رښتینی ایمان نه دی راوړی. او دوی مډلی والا وی چې نه، کېدی شي چې د دوی سره د دې رشتہ داری وی یا دوستی وی، او یا دا چې دا غوی حلیفانو، دا غوی د دې سره همدردی وی چې نه، ګوره دې خو کلمه ویلی دا غوی وی، هغوی سوې چې نه، ګوره دې خو کلمه ویلی دا، داسې سلوک نه دی په کار د دې سره. نو اختلاف پیدا شوی وو، په دې باندې خبره وشوه چې د دې سره مونږ څه وکړو. یعنی دوه ډلې وې، پوه شوې په دې خبره؟ د دې په باره کې په ابن کثیر کې راغلی دی، او نور چې د تفسیر څومره هم کتابونه دي. حضرت زید بن ثابت فرمایي، صحابي رسول دی، چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم میدان احد ته تلی وو، نو منافقین د عبدالله بن ابی سره مخکې واپس واپس شوی وو. یعنی تاسو ته کو یادی دا خبره مونږ ویلی هم وا چې عبدالله بن ابی د ځان سره 300 کسان واپس کړي وو د جنگ احد نه، او دا خبره مونږ کړي وه. د هغوی په باره کې هم ځینې مسلمانانو وی چې هغوی قتل کول پکار دي، او ځینې وی چې نه، دوی خو ایمان والے دي ځکه چې کلمه خو یې ویلي ده کنه. نو دا آیت نازل شو. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې په مکه کې ځینې خلک وو چې هغوی کلمه خو ویلي وه، لیکن هغوی به د مسلمانانو خلاف د مشرکانو مدد هم کوو. دوی د سو ضروري حاجت لپاره د مکې نه ووتل. د هغوی یقین وو چې اصحاب رسول به دوی ته هیڅ هم نه وایي، ځکه چې دوی خو په ظاهره باندې کلمه ویلې ده. هغوی وی چې که د مکې نه مونږ وزو هم نو مسلمانان به مونږ ته هیڅ هم نه وایي، ځکه چې مونږ مسلمانان یو. او چې کله د مدینې مسلمانانو ته پته ولګېده، نو هغوی وی چې د دوی سره جنګ وکړئ، ځکه چې دوی زمونږ د دشمنانو په ډله دي، دا هغوی مدد کوي دوی. او ځینې وی چې دا مسلمانان دي، کلمه یې ویلي ده، د دوی سره به تاسو نه جنګېږئ، چونکې دوی هجرت نه دی کړی، نو ځکه تاسو داسې وایې. هغوی خپل کورونه نه دي پرېښي، نو اوس تاسو ته د هغوی وینه او د هغوی مال اخیستل حلال ښکاري. نو دا اختلاف و، او په دې خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموشه وو. نو دا آیت نازل شو. د دې آیت په ذریعه فیصله وشوه چې د داسې منافقینو سره به څه کېږي. فما لکم فی المنافقین فئتین، نو څه شو په تاسو چې تاسو د منافقینو په باره کې دوه ډلې شوئ؟ دا خبره ناخوښه شوه، کنډم شوه چې په تاسو کې ولې اختلاف پیدا شو. اختلاف نه دی په کار ستاسو په دې باره کې. والله ارکسهم بما کسبو، او الله تعالی هغوی الټه واپس کړو په وجه د هغوی د کمایۍ. کچری هغوی د دشمنانو سره میلاو شو، نو الله تعالی هم هغوی الټه واپس کړل. د هغوی سره اوسیدل ستاسو زیات خوښ دي د الله او د الله د رسول نه، نو ټیک د الله تعالی تاسو هم الټه واپس کړئ. د الټه واپس کېدو څه مطلب دی دلته؟ لکه د بنده عقل چې لاړ شي، د هغوی عقل لاړو په وجه د دې چې هغوی څه کمایي وکړه، ګټه وکړه. کمایي څه ته وایي؟ دلته د کمایۍ مطلب پیسه ګټل نه دي، یعنی هغوی چې څو عمل وکړو، کومه غلطي چې وکړه. که د دې نه د احد منافقین مراد واخیستی شي، نو د منافقینو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نافرمانی کړي وه. هغوی د لارې نه واپس شوي وو او جنګ یې نه و کړی. او که د دې نه د مکې والا مطلب ترینه واخیستی شي، ټیک شوه؟ یعنی که د دې نه مکې والا مطلب واخیستی شي، نو هغوی هجرت ونه کړو. او دا هم ویلې شوي دي چې بعضی وخت به خلکو هجرت کوو او مدینې ته به راتلل، او هلته به وي چې اسلام خو ډېر ګران دی، کله جنګونه وي، کله یو قرباني ورکول وي او کله بله. نو هغوی پریشانه شو او وایي چې دا زمونږ نه کېږي. نو هغوی بیا واپس تلي وو. نو د هغوی په وجه په مسلمانانو کې اختلاف پیدا شو، خلک دوه ډلې شو. یوې ډلې وی چې دا خو کافران دي، او د دې سره د کافرانو په شان سلوک پکار دی. او دویمې ډلې وی چې نه، دا خو مسلمانان دي، داسې نه دي کول پکار. کلمه خو یې ویلي ده، که واپس لاړ شي نو څه به وشي؟ امید دی چې په خبره به پوه شوی یې. بیا الله سبحانه وتعالی وفرمایل: اتریدون ان تهتدوا من اضل الله، ولی تاسو غواړئ چې تاسو هغوی له هدایت ورکړئ څوک چې الله تعالی گمراه کړی دی؟ تاسو هغوی له په زبردستۍ سره هدایت ورکول غواړئ، او تاسو دا خبره کوئ چې هیڅ خبره نه ده، دا خو دنیا پرست دی، دا خو خپل غرض والا خلق دی، خود غرضه دی. چې کوم ځای د دوی فایده وي، نو دوی هلته وي. دوی د الله او د هغو د رسول د حکمونو پروا نه کوي. که چېرې هغوی هدایت نه غواړي، نو الله هم هغوی له هدایت نه ورکوي او ګمراه کوي. او دا خبره یاد ساتئ چې کله د ګمراهۍ نسبت الله تعالی طرف ته وشي چې الله تعالی هغوی ګمراه کړو، نو آیا یو بنده داسې ویری شي چې زما څه قصور دی، الله مونږ ګمراه کړی یو؟ نو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي. الله تعالی هله بنده گمراه کوي چې کله بنده د خپل عمل نه د دې خبرې ثبوت ورکړي چې ما ته نشته ضرورت ته هدایت، نو الله تعالی هم د هغوی سره بیا زبردستی نه کوي. هدایت خو ډېر قیمتي شی دی. د دې د غوښتو لپاره دعاګانې مونږ ته خیلې شوې دي. په منځ کې هم مونږ هدایت غواړو، نور هیڅ نه غواړو، نه صحت غواړو، نه ژوند غواړو، نه مال غواړو، بلکې مونږ هدایت غواړو. او سوچ کوئ د دې دعا نه بغیر ستاسو یو رکات هم نه پوره کیږي. او دا دعا مونږ په هر رکات کې غواړو. کیدی شي چې د خلکو په نظر کې نور سیزونه ډېر قیمتي وي، لیکن الله چې مونږ ته کومه دعا خیلې ده، نو د هغې نه مونږ ته پته لګي چې هدایت څومره ضروري دی او د دې غوښتل څومره ضروري دي. باقی سیزونه الله تعالی د انسان په تقدیر کې الرډي لیکلي دي چې د بنده به څومره رزق وي، څومره مال به وي، څومره اولاد به وي، دا هر څه لیکلی شوي دي. لیکن د هدایت به سوال کوئ چې یا الله مونږ له هدایت راکړي، او چې د چا نوي په کار نو الله تعالی په زبردستۍ سره چاله نه ورکوي. الله تعالی خپل نبی ته وفرمایل چې انك لا تهدي من احببت، اے نبی تو اغله هدایت نشي ورکولې چې چاله تو هدایت ورکول غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دا غترو ابو طالب ته هدایت ملاو شي، خو هغه ته ملاو نشو. نو دا فیصله ده الله ده، او هغه ګوري چې څوک د هدایت په طلب کې دی، څوک غواړي هدایت. ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، او چې څوک الله تعالی گمراه کړي نو بیا ته د هغه لپاره هیڅ لار نشې موندې. بیا کو ته هغه ډیر پوهه کوي، ډیر تقریرونه وته کوي، کو ډیر غټ عالم لای بوزي، خو څه فائده به ورته ملاو نشي. نو د هدایت لار الله تعالی کلا وحی بنده تا. بعضی وخت انسان د خپل عمل په وجه د هدایت نه محروم شي، او هغوی چونکه بد عملی کړی دي، نو اوس د دوی لپاره د هدایت لاره نشي کلاویدی، ځکه چې الله تعالی دی گمراه کړل. ودو لو تکفرون کما کفرو، هغوی د زړونه غواړي چې کاش تاسو هم داسې کفر وکړئ لکه څنګه چې هغوی کفر کړی دی. یعنی احد والا منافقین وایي لکه څنګه چې مونږ د لارې نه واپس شوي وو او د رسول نافرمانی مو کړې وه، نو هغوی غواړي چې تاسو هم هغه شان نافرمانه جوړ شئ. هغوی ولې غواړي چې نور خلک دې هم نافرمانی وکړي زموږ په شان؟ یعنی په یو کلاس کې نالایقه خلک وي، او د هغوی زړونه غواړي چې سبق مې یاد کړي. هغوی ټیسټ ورکول نه غواړي، هومورک نه کوي. دوی وایي چې کلاس دې وړوکی شي، دا شی دې کم شي، او ځینې وایي چې نه ډېر هر څه دې وي، موږ مخکې تلل غواړو. نو د نالایقه خلکو بیا هغه لایق خلک چې وي نو هغوی نه یې خوښ، ځکه چې هغوی ورته قابلان ښکاري، او د هغوی په وجه دوی په کلاس کې بد ښکاري، دوی د خلکو په نظرونو کې راشي. ځکه چې که ټول خلک وایي چې سبق ډېر اوږد دی، ډېر ګران دی، نو دوی به بیا خلکو ته په نظر کې رانشي. نو هغوی وایي چې د دې په وجه مونږ خلکو ته بد ښکارو. نو هم دا شان دا منافقین وو. نور مسلمانان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې ډېر ښه وو، د هغوی نمبرې سیوا کېدې، او هغو ته هغوی ډېر ښه ښکارېدل. نو دوی یعنی منافقین وغوښته چې دوی هم زموږ په لاره باندې روان شي، که د ټولو یو خبره وي نو هغوی به پکې بیا پټ وي. نو هغوی څه غواړي؟ فتکونون سوا، هغوی غواړي چې تاسو د هغوی سره برابر شئ. فلا تتخذوا منهم اولیاء، نو مه تاسو جوړوئ له هغوی نه دوستان. اولیاء وایي جگری دوسته. نو دوی د هغوی سره د دوستۍ کولو نه منع شو، ځکه چې دوست د دوست په لاره وي. چې څوک په دین کې روسته وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرما بردارۍ نه یریږي. کچری تاسو د هغوی ملګری شئ، نو هغوی به تاسو تیارو طرف ته بوزي. د دې مطلب دی چې دوست به بنده ډېر د عقل او پوهې سره منتخب کوي، ځکه چې د هغوی په وجه بنده ته ډېر غټ نقصان رسېدی شي. هغوی بنده گمراهۍ طرف ته بوتی شي.